برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې 214 ته ورسېدې. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي. خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې زندوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبري وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس للارې کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس للارې خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناتو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د ده په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سوربي ولسوالۍ کې د کورونا وایروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار وایي
سوربي ولسوالۍ کې یو د کورونا وایروس ځانګړی څنګه شلبستریزه باید جوړه شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سوربي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دوا پاشي شي.
ښاغلي مایار زیاته کړه چې له کابل سوربي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کورونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سوربي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې کورونا وایروس تر اوسه 34 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایي ډګر قماندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د نصب پر مهال وویل چې د هوایي ډګر له امنیت سره به ډیره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد با ټول وسایط و د الکترونیکی طریق نه چکیږي. هغه وسایط چې په خوای اوس مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلود، نو بعد د ان شاء الله تاسو ته ډاډ درکوم چې ټول وسایط په اساسي ډول سره چکیږي.
چین د دغه سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټر سایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي. د موټر سایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټر سایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراک کی مواد چې آنلاین پلورل شوی وی له یو ځای بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزندول شي. ډونالد ترامپ پرون ویل دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا نوي ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپل مالی مرستې ورسره وزندوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی وو کېدای شوی چې دا ویروس همالته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,200 کسان په کورونا اخته شوي او له دې امله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطرې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به 2 اونۍ نور وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له 3 اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د 3 شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمیرې خپرې شوې وې، په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي چې لسلو تنو هم د دې اخیستونکو ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او وروستی خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغې کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده. دا خبر پرون د بریتانیا یوې څارونکې موسسې او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کښتۍ ته ننوتل چې د ایران اوبو ته نږدې د عمان په بحیره کې لنګر واچوه. د موسسې ویلي دي چې دا کښتۍ بیا بیرته آزاده شوه. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له پاکستانی چارواکو سره د سولې پر بهیر غږېدلی. ناتو دغه هڅې ستایلی او د خپلې یوې غونډې په درشل کې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتي دي.
موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي، چې شخړې به کمې وي او بشپړې هڅې به کوي چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 214 ته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپلو سیمو کې خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي ازادي او اورېدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 8:00 شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلي دي او ټاکل شوې ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپل دا ژمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوه پرون د شمنې هغه وخت وکړې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوریو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناتو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to reduce
مش پر ټول خو شخ کوم چې د دې شمې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمې وي او بشپړې هڅې په کمې چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په وروستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوړي قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیل زاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوي برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمي خلیل زاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې 10,000 زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قمندان تعدین خان ویلي دي چې دا 40 خوشي شوي ټول ملکیان دي.
و موریدل چې د ناتو د دفاع وزیران نن ویډیو کانفرنس نیسي او دوی به د ناتو د غړو هیوادونو په اړه د کورونا وایروس په اړه هم خبري وکړي. البته د بحث یو برخه به افغانستان ته هم ځانګړي وي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه پورې د کورونا مثبت پیښې 214 ته ورسېدې. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا وایروس د خطر او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا وایروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینه لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته تللی او دا راپور یې برابر کړی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو. هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او 2 نارینه پکې کار کوي. خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کورونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي باید وی نه نیسي یا داسې چې د چا سره ایمان دی نه نیسي دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کورونا وایروس د خطرونو په هکله ورته معلومات ورکړي. د سیبک کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونه کا ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سراپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیر په دغه وایروس باندې یو مونتان کس راځي نو هغه کې دی چې په یو ورځ باندې دغه انتشار ته چې 200 کسان دی په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیسیون مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 300 په کورونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرت که د کارانتین مرکزونه وي څلور چې یا د مریضان کې وساتل شي بالاخره مرکز او کابل ته نقل شي. یو چک په ولسوالۍ کې د شیرخانې په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو بیسود ولسوالۍ کې دی، یو خودي مرکز کې دی او بیا دغه ټیټرتبه کلینیکونه لکه بیچتیګان او سی ایچ سی دغو کې امبولانسونه معذب شوي دي. دغسې مریضان بیا موږ تر دغو مراکزو بالاخره تر میدانه او تر کابله پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کورونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول نښته ودرول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کورونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د وروستي شمیرو لمخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې څلوېښت تنه روغ شوي او له شلو زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د افغانستان د مالی وزارت له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی دي. دا وزارت وایي دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانیو څخه جلا شوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړي شوي. که څه هم د مالی وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساواتو او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. په دې اړه د امید زهیرمل راپور ته پام وکړئ.
مالی وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چې د والیانو لخوا به له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د 6.6 میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان ملي بودیجې څخه تعدیل شوي او مستقیما د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوي دي. خو که د ملي بودیجې پیسې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، د هغو پروژو برخلیک به څه وي چې د ملي بودیجې د سند له مخې ورته دا پیسې ځانګړې شوي وي؟ د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي کومکونه شرکوي د هغه څخه به بیرته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد دي هغوی کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې درې ولایتونو 1500 میلیون کابل، 1500 میلیون هرات او 1500 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوي دي. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 1000 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. په دریمه درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 68 میلیون افغانۍ ورلیږل شوي دي. په څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 55 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوي دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندي، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسي جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی. نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پیښې ثبتي او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کېږي، په ولسي جرګه کې استازي نیوکه کوي چې دې ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمې دي. په ولسي جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدي وایي د ځینو ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول نږدې 3000 کسان افغانستان ته راځي، ولې هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوي، دا لویه جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیاوی هر ولایت ته د اړتیا د کورونا وایروس متوجی ګواخ او تر خوای نفوس ته پکاتو پیسې لیږل شوې دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایروس 214 پیښې ثبت شوي چې تر ټولو ډېرې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونو کې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې ټولو 14 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولي چې له کورونا وایروس سره پرې مبارزه وشي. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون یو ډاکټر محمد یوسف اریوبی د کورونا وایروس له کبله 2 ورځې وړاندې سا ورکړه. د ډاکټر اریوبی تر مړینې وروسته د 16 کسیزه کورنۍ په څه حالت کې ده؟ ډاکټر یوسف اریوبی چې دوه ورځې وړاندې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله ومړ، اوس یې د کورنۍ یو شمېر غړي وایي چې د کورنۍ غړي یې د کورونا له ویروسه رانځوړي. دا چې د دوی وضعیت څه دی په دې اړه خاطر پردیس دا راپور برابر کړی.
قدرت الله د ډاکټر یوسف اریوبی زوی دی. ډاکټر اریوبی هغه کس چې دوه ورځې وړاندې په کورونا ویروس تخته کېدو له امله سا ورکړه. د ښاغلي اریوبی تر مړینې یو ورځ مخکې خورې هم د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوې ده. د ډاکټر یوسف اریوبی زوی وایي د کورونا ویروس د ورخپرېدو له امله یې شپږ دېرش کسیزه کورنۍ سره بدله شوې. یوسف اریوبی درې لورګانې او یو زوی لري چې له څلور وروڼو سره یې یو ځای د یو کور تر چتر لاندې ژوند کاوه. نوموړی د کابل صحت تفلیا اندرا ګاندي روغتون کې ډاکټر و. د دغه ډاکټر د کورنۍ غړي وایي ډاکټر اریوبی په خپل درملتون کې د یو ناروغ تر ماینی وروسته په دغه وایروس سخته شو. د ښاغلي اریوبی زوی قدرت الله وایي پلار یې د کورنۍ له ټولو غړو سره په تماس کې وو او د مړینې تر وخت یې له ټولو سره په یو دسترخوان ډوډۍ خوړله. اوس د دغې کورنۍ ټول غړي اندېښمن دي چې په دغه وژونکي وایروس اخته شوي نه وي. د یوسف اریوبی زوی قدرت الله
ټول دیارلس کسان ولاړو او په افغان جاپان روغتون کې مو ځانونه معاینه کړل. د خور حالت مې بد و خو اوس ښه ده. یو کاکا مې په یو پوځي روغتون کې ډګرمن دی، هغه هم اوس قرنطین دی. بل کاکا مې په کور کې قرنطین دی او دوا پاشي هم کوي، او بل کاکا مې په یو بل ځای کې قرنطین دی.
د نوموړي په خبره شپاړس کلنه مریم نومې خور یې هم په کورونا وایرس سخته شوې، سره له دې چې څو ورځې مخکې روغتیایي حالت بد و خو اوس ښه شوې ده. د یوسف اریوبی د میرمنې ورور زلمی د خور او خورایانو درد اړ کړی چې د خور کور ته راشي، که څه هم د دغه وایروس د انتقال ګواښ ورته متوجه دی. زلمی ویله پنځو ورځو راهیسې د ښاغلي اریوبی له کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. دی روغتون ته د ډاکټر اریوبی د مراجعې په اړه داسې کیسه کوي.
ابن سینا روغتون تشخیص وکړ چې ګنې مورقه ده او د مورقې درمل ورته ولیکل. له هغه وروسته چې هلته تشخیص ونه شو کړی، بیا تانی روغتون ته یوړ. هلته یې ورته وویل چې کومه ستونزه نشته، یوازې ریزش زیات شوی دی.
دوی له هغې وروسته چې د ډاکټر اریوبی درد زیاتېږي، د کورنۍ له دیارلس غړو سره افغان جاپان روغتون ته مراجعه کوي. د زلمی په خبره اوس د ډاکټر اریوبی درې وروڼه چې د کورونا ویروس په اخته کېدو مشکوک دي قرنطین شوي دي. د ډاکټر یوسف اریوبی تر مړینې وروسته یې اوس شپږ دېرش کسیزه کورنۍ اړ شوې چې له یو بل جلا شي او بېلابېلو کورونو کې ژوند وکړي. د دې تر څنګ دوی وایي د کورونا ویروس له ویرې یې په وار وار خپل کورونه دوا پاشي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد تکل د ځینو پاڼې اړولي.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند دی. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی، ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و، او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. یوریشیا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی، په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یوریشیا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي، ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکورو او ایډیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان له طالبانو حقانی شبکې، القاعده شبکې او د منځنۍ آسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوې ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد پکې ستایل شوي اشاره کوي او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي، خو د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ور نه کړه چې هغه مهال دای ډیر ځوان و. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه، څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حملې په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور کړ، د نړۍ اقتصاد ته د کورونا ویروس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډېره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کېږي چې هلته کورونا ویروس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحده ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 5.9% منفي وي. په اسپانیا کې تر متحده ایالاتونو وروسته ډېر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفي 8 وي. په ایتالیا کې چې په اسپانیا پسې ډېر خلک کورونا نیولې دي، اقتصاد 9.1% منفي وي. ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به 1.2% منفي وي او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کېږي چې 0% به منفي وي. په آسیایي هیوادو کې د کورونا د ویروس په اصلي ټاټوبي چین کې چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډېر کسان تر دې دمه په کورونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو 3 کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفي ده، روان کال به د کورونا ویروس له امله اقتصاد ډېر سخت وځپل شي. شاید نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چېرته د کورونا ویروس مخه ونه نیول شي. د IMF د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندیدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندیدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.5% ولویشي، حال دا چې تیر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو راوروسته چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
تاسو لا پیغامونو
علا دا تمدنی ما دا کندار خمی تماسی ولیدی و پسی دا پیغام پریزدم غشتمونو او تجارانو ورونو تا چیدی دا افغانستان زنون خواخوش بولی او زرسوان دی بولی دا غیر سری وقتی چیده که چی کرنچن دی بنجزون لگده دیدی او دیگه در ارمان خلق سر کومک بکی دا چه خلق سر چه روزانه در ورزی که مشام خوری نو دا خلق چه کارون بندی کاروبار بندی دا با دیده در مشام در کنی خواهی بیا دا اوبا چه در افت چه دی دا الله پاک پر طولو باید نیشی را روان دی نو روژه پر روان ده پر مسلمانانو بندی دا روژه با پتش نس خونه نیول کیجی باید در روژه مات او پیشنی شیر برابر که چیر خدای مکر دا با مرد سی ورد سی نو دیر زیانون با ولدی نو دا مسلمانو لسنوی او مرس کومک داغ وقتی سر دا وسخه پر طولو تجارانو شتمونو خلقو بندی راه کوما چی دا غریبانو مسکنانو کنگیانو یتیمانو لسنوی کې نو شورت ولري د خدای په امان.
زه رمضان د پیغام پر دمه چې د وزیر د تاسو خیله کوم چې د چین څخه یا د بل یو دا چې تنفسي هلی خپل فوج لپاره خریداري کې اعلان کې چې دا چې د فوج کوم کار او خدمت کې هغه پر مخ باندې وي او پر دې تنفسي فلسفه یې سم تنظیم سره ولري هغه د هغوی نو خپل د فوج ساتلو لپاره هیله کوم چې دا چې دا چې راو پر خریداري کې دا دی واده.
او خپل افغان د کندهار شهر د عینه مینې څخه تاسو زحمت درکوم تاسو خو د خدای د لپاره یو احاد راوسته وي د عینه مینې پر دوه فواره بلغه باندې پر دفتر باندې د مرستې په نامه باندې خرج کړه چې تر لس زره کسه تر پنځه زره کسه ډېر دلته ولاړ دي یو وهج یو کندهغانې شروع دي چې عقل کار ولاکه باندې د مرستې په نامه باندې دغه په نامه باندې احاد راوسته ورور د انسانانو پر داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د لکه ژوند ولاکه شروع دي چې د انسانانو سره کېږي چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی د چینن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبري وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي. روسه تر دې چې پروند کابل په سوربي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له امله د څلور دیرش کسانو د مړینې ادعا وشوه. نن د عام روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. د دغو سکنرونو مرسته چین کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټرسایکلو سفر ونه کړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه بندیز د دې لپاره وضع کړی چې دغلته په هدفي وژنو او نورو جرمونو کې له موټرسایکلونو استفاده کېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وځنډول شي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه سازمان په خپله اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. او ناپیژند وسلوال د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغې کښتۍ ته ننوتل چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې د اکثرو کابل ښاریانو او دغه راز د افغانستان د نورو اوسیدونکو سرو کار ورسره دی. په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد ډېر بندرونه د وارداتي توکو لپاره خلاص دي، خو بیا هم د توکو بیې ورځ په ورځ پورته کیږي. د کابل ښاروالۍ وایي دغه اداره د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ په بازارونو کې د توکو بیې څاري. کابل ښاروالۍ وایي که هر څوک له دې ستونزې سره مخامخ کیږي باید دغه ادارې ته خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د قرنټین د کرونا وایرس د خپرېدو او بیکاری ترڅنګ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي سره له دې چې د افغانستان بندرونه خلاص دي، خو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مخه نه ده نیول شوې. د کابل ښار د لسمې ناحیې دوه اوسیدونکي ظریف او وحید وایي
بیکاری ستا، فخر ستا، بردو قرنټین ستا، کار نستا، روزګار نستا.
خاصه قرنټین سوی دی په دې ښار بازار کې، یعنی قیمتي په دې اندازې زیاته سوی ده. جنرال جکتر دی، هر شی جکتر دی، ناتي که مرزونه خلاص هم دی قیمتي په روانه ده.
ظریف چې د سلور اولادونو پلار دی وای خلک پر کرونا وایرس لاخته کېدو څخه ډیر د لوګې په فکر کې دي. په ورته وخت کې یو شمیر دکانداران وای د خوراکي موادو بیې په ټولو عمده پلورنځیو کې لوړې شوې دي. د کابل ښار د مکرویانو د سیمې یو دکاندار بصیر وای
کلش فار کړم افسانه مې ته هم کې برما وخت کوټانه 850 روپې مېمو
د ټولو موادو وجناسو بیې لوړې شوې. په خوامو د هګیو کارتن په 1350 افغانۍ پیرلو، اوس یې په 1250 افغانۍ پیرو. موږ نانوایی لرو، د وړو بیې هم لوړه شوې، یعنی له 1200 افغانۍ نه 1350 ته لوړه شوې ده.
افغان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه. له دې امله ګڼ شمېر خلک چې په دغه ښار کې آزاد کاروبار درلود له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کابل ښاروالۍ وایي دغه ادارې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. دغه اداره وایي تر اوسه په دغه ښار کې په لسګونو دوکانونه او عمده پلورنځي د توکو د بیو د لوړولو له امله جریمه وتړل شوي دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ او نورې ادارې ځانونه مکلفې ګڼي چې له هېوادوالو سره همکاري وکړي. پخوا تر دې مو هم په بېلابېلو سیمو کې هغه دوکانداران چې د موادو بیې لوړې کړې وې څارلې. که اوس هم کومه ستونزه وي خلک کولی شي 1555 شمېرې سره اړیکه ونیسي او ستونزه دې ورسره شریکه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید وایي د خلکو د تقاضا د زیاتېدو او په بندرونو کې د توکو د ضد افغاني کولو له امله د توکو بیې لږ څه پورته شوي خو ډېرې نه دي. دی وایي دغه خونه د حکومت په همکارۍ هڅه کوي چې د توکو او په تېره د خوراکي توکو بیې وساري چې خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په کندهار کې د کورونا وایروس لپاره د لابراتوار مواد خلاص شوي او سر له پرون څخه یې فعالیت ودرېد. دغه لابراتوار یوه اونۍ مخکې د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حوزې پر کچه د کورونا وایروس یا کووید 19 د معایناتو په هدف پرانیست. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره راپور لري او په دې راپور پسې زموږ اونیس پروګرام آزادۍ او اوریدونکي.
د دغه لابراتوار د فعالیت څخه یوازې یوه اونۍ تیریږي چې اوس یې د ټیسټ د کیټونو د نشتوالي له خاطره بیرته فعالیت ودرېد. د لابراتوار یو مسؤول عبدالله ترابی ازادي راډیو ته وویل دوی ته په لومړۍ ورځ د حوزې په کچه د کرونا د 300 مشکوکو پیښو د ټیسټ کیټونه ورکول شوي وه.
د نن څخه وروسته تقریبا چیرې کیټونه روانه رسېږي زموږ کار مکمل درېږي. سبا زموږ کار ولاړ دی، نور نشو کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړو. هغه خلک چې اوس د مثبتو پیښو څخه خبر شوي دي د سمپلونو اندازه نسبت پخوا ته، یعنې په لومړۍ ورځ کې موږ ته 50 تلل سمپلونه، په اوس وخت کې 80 ته رسېږي تر
بلخوا. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل چې په پرله پسې توګه د عامې روغتیا وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان د سیمه ایز دفتر څخه د کیټونو غوښتنه کړې، خو هغوی تر اوسه په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
درې ورځې مخکې تاکیدي موږ د روغتیا د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې کیټونو راته سپلای کړي د لابراتوار د معایناتو لپاره. همدارنګه مو د ډبلیو ایچ او نړیوال روغتیایي سازمان چې په کابل کې او په کندهار په سطحه چې د ولایتي مسؤلین دي د هغو څخه مو غوښتنه وکړل. متاسفانه چې تر اوسه پرې دا کیټونه نه دي رارسېدلي. همدا نن زموږ لابراتوار د هغو سمپلو په اړه کې چې پرون اخیستل شوي دي یا نن اخیستل شوي دي فعالیت نه لري، او دا نن هم لابراتوار پنج دی.
د کرونا وایرس د تشخیص دغه لابراتوار چې د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز لخوا پرانیستل شو، په یو وخت کې د کرونا د 16 مشکوکو پیښو د تثبیت ظرفیت لري. کندهار تر هرات او کابل وروسته د کرونا وایرس د ځپل شوو ولایتونو په درېمه درجه کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د سه شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمیر نوي ته لوړ شو.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړو سي او د کورونا وایروس له اوبه څخه پامان وسیږي. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې، تاسو پیغامونه مشتر رسیدلې دي. البته د خبرونه د وخت په امکنولو سره به هغه مرخ پیغامونه در تخبر کوخو. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خوریدو دی. لبد مرغه او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. واته ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزې ده، خو تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې تر څنګ چې د دې ویروس څخه د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، خو تر څنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې کچیرې دوی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې سي نو ډوډۍ له کمه وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې غواړم چې ستاسې ځینې هغه پیغامونه راواخلم چې تاسې د خپلو مشکلاتو په اړه راته ویلي دي چې د کورونا وایروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم. مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالی نه علی کنیولی زمونږ دلته د زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالی کې د تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ لپاره یوه شبخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټر شته، نه یو شبخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کورونا د وایروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو، اوس هم یو درې څلور نفر نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاراب د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه کورونا مرض چې معلوم نه دی، بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه سي، تاسو مرز نه پرم باید وګورئ، باید معلوم نه دی او تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی، مالدار خلک دی بس وای دا غاړه او غاړه د بالا معلومات نه کیږي. دغه کچیر خدای نه کړده د ازوایش پیدا کی او په دې رسو خرابې وو چې هغه اطراف نه هغه شهرونه مرونه مګر په دغه 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 اطراف ته به چې نه دولت په مرونه وو زمات هغه هم جرته جره د ستیامه لوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایو ته د ډاکتران اواز لکه غورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف دی مندکان د طالبانو دی. دلته څوک ډاکتر ته نه ځي، نه هم له طرفه یې ورته لري، نه مالدار نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي ده، څه شي نه ده، هغه د پخوا غاړه ده، هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. خو مخه مو شه علامه مل څه دغه کوشش وکړي دا خلک بېخي تباه کېږي.
زرولی خان دا پیغام سب تو ما دی کابل دی شو کې څخه دی خدای ترو کې حکومت ته منګل د پراته یو د خوراکي مواد چې موږ لرو بنارې پراته یو او موږ سره د کومکو چې مرسته یې سره وکي.
السلام علیکم. زنه زکات زمانې دی راتلې نه خبر کوم
دا قرنټین باندې راځي قرنټین جنو دا سمانه په ځخه له افغانستان کې چې تل نه پیدا تل نه چې خوران بچي باندې راځي بچي کوي او تاسو دواړو کې رسول
ڈاکٹر صاحب کرونا کا خبر کی خدا قدر ولې چې په تاسو باندې مرز لا زیات اثرونه کې نه ده. ډاکټر صاحب چې دا هیله کوم چې هر کله پر دوی کې د پیشنهاد خبره کوي دا باید دوی چې د کورونا په مرز باندې کله چې څوک اختصاص نو دا کوم لارې چارې باید ولې چې څوک رښتین پر دوی چې دا مرز نو کې انتقال باندې څه وخت خبره کوي.
زه خان حضرت میرن د بدرست ولایت د بلمغاد اولسوالیه ما چې الان د هرات ولایت کې اوسېږم. د کورغ د ولسوالۍ خبره کوم د بیجای شیدګانو څخه سلامونه او احترامونه او د ازادۍ کارمندانو ته وایم چې زموږ پیغام دې سات کې رئیس جمهور محمد اشرف غنی ته دې ور ورسوي چې موږ د ولجې د علاقاتو سره مخ یو چې موږ اوس ودر حال ته رسیدلې چې وبه یې شو یو کیلو وړ اخو خپل کوچنیانو ماشومانو دې په خوبو دغه غړفو دغه اوقات په دغه سره اوقات کوو. ایا زه دا وایم چې موږ مسلمانان نه یو، موږ د افغانستان نه یو؟ زه ور رئیس جمهور ته وایم، دوهم دا والد صاحب د هرات ته وایم چې افغانستان نه یو، موږ دغسې ماشومان نه دي، دغسې زموږ سیاسر نه دي چې پر موږ باندې څوک پوښتنه نه کوي. او موږ دغه حالت اوس رسېدلي چې وړه خو په کیلو باندې دا ولې زموږ سره داسې کېږي؟ که موږ د خارج خو موږ د بچواخ یو، که موږ د افغانستان یو او د دې خاورې بچان یو، موږ باندې دې پوښتنه وکړي. موږ د هرات والي ساته زه وایم، د هرات صاحب والي صاحب محترم، موږ نشو کولی چې تا ووینو، موږ سره کنه تا ووینو، زموږ باندې پوښتنه وکړه. موږ د ولیدو سره مخ یو، موږ شپر یو، زموږ دغسې اثر نه دي، دا زموږ دغسې ماشومان نه دي. پر موږ پوښتنه وکړه. د مبارک روم دروړی ده، د خدای روم دروړی ده، رئیس جمهور محمد اشرف غنی صاحب والي صاحب هرات، پر موږ پوښتنه وکړي. موږ خلاص یو، شپر یو، موږ د ولیدو سره مخ یو، مخ یو، مخ یو، نه روپۍ نورو، نه وړو نورو، ولې موږ سره کومک نه کېږي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
جناب اکات خبر کوم، لغمان هم زهیرات ولایت نه سما اشرف غنی کاکانا او د وکیلانو ریسان جمهور نه ټولنه دا غیلا لا چې در تر در ولایتونه دا بندیزونه دا ختم کی دا غریب خلک واره مچې کوي. څه خیر ستا سلو پي لګاله بچلو ول سلو کو کارلو کې من نو ټوړې واغستان دا اوس پرې دا خوران چې کوي. و سلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل افغان د کندهار شهر د عینو مینې څخه تاسو زحمت درکوم. ټول ازادي راډیو ټول خلکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا سلام محترم تاسو خدای په دې لپاره یو احاد راوستو د عینو مینې پر دوه فواره باندې پر دفتر باندې د مرستې په نامه باندې خرج تراسه تر لس زره کسه تر زر زره کسه ډېر دلته ولاړ دي. یو وهج یو کنداغانې شروع دي چې عقل کار ولاکه باندې د پنامه باندې دغه پنامه باندې اسان راواز ورور د انسانانو سره داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د لکه ژوند ولاکه شروع دي چې د انسانانو سره کې چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي. او سلام به سلام
سلامونه نه کیږي تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ما هیله ده نه د هلمند راتمه ځانګړي به ټول دا کرنچین چې باندې څرګا چې د قانون خلاص دغه پیغام ورکړه.
ارے السلام علیکم سر، فاریاب ولایت غیسار ولسوالی دغه لړ مقامات نظم چغان ورسېږي چې دغه سمت شمال چې میوه ده هغه یخول او بندرونه هم باندې بند شو. د یو ولایت بل ولایت شي نه راځي. د خوراکي مواد ډېر ګران شوي دي. خلک د یو تیاریانې څه چمو کې ګرځولوږي سره شپې ورځې تېرې. دغه د لړ مقامات خدمه خواهش لري چې دغه سمت شمال ته لکه غیسار او المال دغه منچکو ته مرستې او کومکونه وکړي او یو خوراکي مواد د سودا د لارې ورته راشي. دا ولایتونه بندې وو. اوس دلته تجاران هم ځانونه دغه کوي چې وای لارې بندې دي. بس یو په دوه ته یو په درې ته د خوراکي مواد رسېدلي. زما د لوړو مقاماتو خواهش دغه دی چې پر دغه باندې یو نظارت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم، زه محمد رحیم یم. دا پیغام درته علاقه ستر ته پیغام زما دا پیغام ده چې زابل او وایي هغه څنګه ورته ټول دا پاتې ټوټې دې ګران سوي دي. دغه یو یو ابو صفه د ټول سره کال ده ری دا صرف موټر څه کی ګرځي اعلان نه کی کرنتی دې دکان پام کی ولې تاسو هغه نن څه چې دا شامل راځم کې څه باندې د خپل وخت حساب علي مرنه سره یو کاروبار نشته. یو ټول کارونه تعوض او حکومت یې مست په امرانه وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
مننه. مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرستولې و نور پیغامونه هم ستاسو خو په دې ځای کې اړینه بولم چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هغه څرګندونې دروړم چې مخکې میجمنه وکړه. دغه سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدي پیسې او حتی د صابون په شان د کورونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکوي. له ښاغلي امینی سره زما همکار اسمت سرور مرکه کړې ده په ګډه به سره وورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP موسمي کومکونه یا مرسته همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه مرستو کې راغلی هغه دا دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدې WFP پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د دوه میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه مرستې کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عام روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO له خوا کومې روغتیایي سپارښتنې چې دوی ته کېږي چې په کورونو کې پاتې شي او راونوځي دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خوړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کورونا سره د مبارزې په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نه شي ستاسو پروګرام څه مرسته کوي؟
WHP یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه د لاس مینځلو مایع صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکار کوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو څو ځلې او په څو څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو او یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼې ګوڼې پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسو مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوس پورې په ټول افغانستان کې WFP 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د WFP خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. WFP په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نا دولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي دغه راز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروې ټیمونه استوي او دغه د سروې ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي WFP ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې ترڅنګ WFP په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعاله کړې چې که چیرته خلک زمونږ هیوادوال ویني چې د WFP د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555544 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا هم یاد وټه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا غنه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا دوی وړاندیز باید اسنادو پر بنسټ باندې ولاړ وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی وو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به هم ستاسو نور پیغامونه واورو.
السلام علیکم. سلام شکل پارانا دوردان متاثر پتہ پیغام وضاحت ہاٹ زخمی عالمان دنیا زخمی افغانستان حمل پنجام بھی ایران مرکزی میں پیغام دیتا من تحت والله کی لگا من موز باز من کو کار من دی کی نہ ما من کر کا جان تم نہ رسم کی سے کار من دی تو سن میں اخو پری کی کرتے میں بلا خوا میں تو برا دل میں جڑ گئی رکی خیبا تم نے غم کو شیر کر زرم اس کو خود جنی پیدا ادا کرے وا دا وعدہ کے سولا کے بس تو نو دا میں شد حمل تو حساب کی صدا تا تلیگ من کو کار من دی کی نہ کتن سلامون خوان تقوات مخن
یادگار ول مسترا د امرسه وکړه څو کوادی څه د کوي تاسو څه کاغذ پر مخ کوي هر وار نه معنی یو چې موږ نو څه کوته برغه مخ په ورک سي دې یو خري څه او بل دا کوم چې د بفر باید د یو خیمو امرسه وو سي د کور سره کوم قدم لري دا نه کړو د کوم چې شاره کې او بعد دا نه پر دې کتاب خیمه کې کړی تین کې کوم چې کې دې درولې ده بل دې وسایل نه لري سي و درې موږ ظاهر کوو.
السلام علیکم سر رحمان گل خبر کوم کابل نا ننګ ډیر سیاست خوشاله سو د دې کار دي طالبان نار کله کوشي دغه کوکنارې بند کړل او دغه چارسې بند کړل تور خلق مودا چی وی دي په خپل خبر نه پیږي اساس کار نه کی نو دا ډیر ښه کار او خدای دې د توفیق ورکړي دغه کوکنار او دا چارس بند کی دي په بل څه وکړل شي خلکو ته فائدہ ورسیږي تور معلومه شمان سپینګی ټول په 400 راغلي دي ټول په 400 باندې اخته دي په خپل خبر نه پیږي په خپل کار نه پیږي نیشا خدا سی اوشا دا چیز انسان زن سباتی مانا نا دی راضی آزادی نا شدا اما پیغام خبور گی و سرام.
السلام علیکم دا پکتیا دا تنکنه و لسوالی نا سمی و لا خلیمی تن در خبری کم اختنا می دا شهدا و مولوین و وزیر لال عربی تا خدا دا چی مون دا ملکی شهیدان و دیدرو کنون پیسی تر دیده ما می دی اخستی مونگ اسناد حیاتان ټول بررسی کړی دي کوم شان چې کوم ول هغه مونږ ټول فرق کړل ورته نه کوم جرات خاص شو دولتي استلامونه شول پاتې تذکره ده هر څه مونږ فرق کړی دي خو بیا هم مونږ د درو کلونو د خپل شهدا او ماشینه نه دي ترلاسه کړی.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مرا سره شریک کړي وو موږ هم د په امانت درته خبره کړه د خبرونی وخت مو هم دومره وو. بیا ځل بیا خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونی په جوړولو کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونی پر خدای سپارم. الله مو مزه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.